د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې د اوبو په ستونزه خبري کوو چې د افغانستان له ګوډ ګوډ څخه زموږ اوریدونکو په اړه شکایتونه لري د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په افغانستان پورې را لنډ نه ده بلکې د یو نړیوال ستونزه ده دا ستونزه تر ډیره له اقلیمی بدلون سره اړه لري او افغانستان د نړۍ یو له درو هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون پر تر نورو ژور اغیز کړی او لای هم کوي لډیرو کلونو راهیسې افغانان پر لپسې وچکالی تجربه کوي د تیرو کلونو په شان وابریا او ورشتونه نشته د افغانستان په لوړو غرونو کې چې د سیندونو سرچینې دي د واورو او کنګلونو زیرمې په ویل کېدو دي او له دې داسې ښکاري چې په سیندونو کې د بهیدونکو اوبو اندازه به تر دې هم کمه شي په همدې منځ کې ډیرو افغانانو د کروندو د اوبولو لپاره ژورو څاګانو ته مخه کړې ډیر خلک په بې دریغه ډول د ژورو څاګانو اوبه مصرفوي ځکه چې واټر پمپونه په لمریزه انرژي چلیږي او د دوی پرې پیسې نه لګیږي دا وضعیت د کابل په شمول په شارونو کې هم دی او له همدې کبله هر کال ترمځک لاندې اوبو سطح ټیټیږي په وروستیو کې مو د افغانستان د جنوب لویدیځو ولایتونو د ځینو ولسوالیو د اوسیدونکو شکایت درلود چې د اوبو د کموالي له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي په دې خبرونه کې بل تاسو درنو اوریدونکو هم واورو چې ستاسو په سیمو کې د اوبو وضعیت څنګه دی او تر څه حده د اوبو په مصرف کې له اسراف کار نه اخلي زموږ د دې خبرونې میلمه دی ډاکټر فضل اختر شاغلی اختر د اوبو متخصص دی او همدارس په جرمني کې د پوهنتون استاد استاد اختر تاسو تر کله وایم
مننه صاحب سلام علیکم تاسو ته تاسو رادیو اوریدم سلامونه
ډاکټر صاحب اختر لکه څنګه چې ما وویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې ډیره جدي خلکو ته ښکاری نړیواله ستونزه ده واقعا
مننه سروان صاحب د اوبو په اړه تاسو څنګه ته راپور ته اشاره وکړه چونکې تازه یو راپور خپور شوی چې هغه د هیټ ویو چې ورته وایي دا ګرمایش هغه چپی چې د زیاتیږي د تر بټول نړۍ کې نو هغه د حرارت زیاتوالي د وجه تبخیر زیاتیږي چې هغه بایسیږي چې اکثره وختو کې د بهیلونو یا سطحي اوبو ذخیره چې هغه کمی شي هغه اوبو تبخیر کیږي نو په یو حساب سره تغییر د اقلیم د وجه دغه حالت منځ راغلی بل د انسانانو له طرفه د غیر پایدار استفاده او یا چې هغه استفاده چې هغه د دې پایدارښت سره کومک نه کوي هغه استفاده ده نو په افغانستان کې هم چونکه مغه د اقلیم تاثیرات دي او به کومه هم ساتي او به کومه شي ودی بل انحصار یا د خلکو لپاره یو ځنې لارې چې دا غرض مکه لاندې وبو راګستل دي او دا غي هم به درې را استعمال شي هغه کوم کنټرول میکانیزم وینل لري فلاس کې نو هغه هم د اوبو د کمښت باعث شوی دی
بله اصلي خبره ممداده چې خلک به دریغه او به مصرفوي په حقیقت کې ضایع کوي او هغه په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې د اقليمي بدلون د هوا د تودیدو لکبله د اوبو سرچینې په کمیدو دي په دې ورستوي کې یو راپور دا و چې د افغانستان د غرونو کوم کنګلونه چې دي هغه په ویل کېدو دي او اکثر هم ویل شي دي او چې څومره ډیر ویل کې شو هم را باندې اوبو ستونزې زیاتیږي دا مسله څومره په افغانستان کې چې دي آیا مغه خبره سم ده چې افغانستان یو له درو هیوادونو څخه دی چې اقليمي می تغیرات به ډیر زیانمن کی
باندې افغانستان کې د افغانستان د سیندونو وبچي هغه تقریبا د اتیا سلنه برخه نه زیاته هغه دغه واورو د ویل کېدو ناراضي نو چې کله درجه حرارت زیات شي دغه واوري مونږ لا سوړ کو نه زمونږ هغه مکه لاندې وبته سلفي سره زمونږ د سکنو وبچي د هغه مکه لاندې بونه مونږ استفاده کو نو هغه مکه لاندې وبته کله تغذیه کیږي نه چالتو او بوکا سره کیږي نه نو دا مشکل لا دي کیږي چې څنګه ما په خپل خبرو کې ویل چې 80% نه زیات وب زمنګ د واورو ناراضي او هغه واوري ویل کیږي هغه مستقیل یخچالونه چې د افغانستان په مرکزی جګو نقطو کې دي په غرونو کې دي یا مثلا په پامیر په څوکو کې دي هغه ورځ تر بل دغي ویل کیدل زیاتیږي نو کچې ته منګه دغه د وبو زیر می چې هغه واورو په شکل کې دي هغه په دغه سي تیزی سره د لاس ورکو نو امکان لري چې مشکل لا جدي تر شي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د دغه اوبو د تغذیه یا د دغه اوبو د تنظیم او د مدیریت لپاره کوم داسې منسجم پلان هم نشته، په خصوصا په اوسنی دور کې کوم چې واکمن خلک دي هغوی د نه پوهېږم تر اوسه پورې داسې کوم منسجم پلان سره مخې ته نه دي راغلي. آیا د دوی د دغه حالت سره د مخنیوي لپاره دوی کومې تګلارې په مخ کې لري؟ سمه ده په اقلیم باندې که د دوی تاثیرات نشته، خو د اقلیم د تاثیراتو د منفي تاثیراتو د کمولو لپاره دوی څه شی په مخ لري؟ هغه طبیعت له ضرورت د دې راځي چې نړیوالو سره تعامل دی، مثلا په ساینس او ټکنالوژي باندې تمرکز کول چې هغه باندې دوی باور نه لري. بل د خلکو چې کوم د خلک ناهیلي دي، نا امید دي، هغوی لپاره د فقر او د غربت برخې راکمولو لپاره هغوی مخه کوي زیات اوبو استفادې ته، چې هغه هم د ځمکې لاندې اوبه کاسې بربادوي او د منځ سوړي. بل ضروري خبره دا چې دغه مشکل څنګه په افغانستان کې دی، هغه په دنیا په جګو په د کوپ ویشتم کانفرنس کې په شرم الشیخ مصر کې چې کله وشو، هغه کې ارقام ظاهره کړه چې افغانستان په دنیا کې د جګو شل شپږو ملکونو کې راځي چې د اقلیم تغیرات نه متاثره کیږي. هغه وخت کې پاکستان هم په دغه لست کې، خو پاکستانیان وتوانېدل چې هلته یو څوک تم هغه ولري، لیدرشپ ولري، رهبریت ولري، او هغوی څو بلیون ډالر مرسته واخیستل د نړیوالو دغه تعامل په برخه کې چې دلته استدلال یې هغوی وکړ چې دغه تغییر د اقلیم زموږ پیدایښت نه دی اصلا، خو موږ متاثرین یو. کاشکې موږ هم څوک لرلی چې دغه اطمینان نړیوالې ټولنې ته ورکړي په تخنیکي ډول باندې چې دغه کومک ورسره وکړي شي، نو نه موږ په نړیوالو سطح باندې دغه فوکس لاندې یو، اوس تمرکز لاندې یو، او نه په ځایي واکداران چې دي هغه په دې برخه کې داسې ښکاري چې بې غوره دي او نه داسې څه شی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي او کومک وي. او ما چې څنګه ویل، بله خبره دا ده چې زموږ د قانون یا د اوبو استفاده کوونکي چې دي هغه یو طرفه شاید بې خبره دي، دوه طرفه خبرې چې د هغوی لپاره اولیتونه شاید نوري، چې هغه ژوندي پاتې کېدل یا خپل اولادونو ته د رزق کمای کول دي. نو مشکل جدي تر دی او افغانستان د هغه جګو ملکونو کې دی. بل خبره ته ما مختصرا اشاره وکړه، تازه یو راپور دی چې هغه دغه د ګرمایښت څپې چې په دنیا کې جګو درې ملکونه چې څنګه تاسو خپل خبرو کې ویل، هغه کې یو افغانستان دی چې دغه ګرمې څپې به وي او ګرمو سپول د اوالو په صورت کې موږ به یو طرف کفصلونه ترلاسه ورکو، زراعت مو بربادېږي، بل طرف ته د ځمکې په سطحي اوبه او ځمکې لاندې اوبه هم هغه موږ ترلاسه ورکو چې دا غي بیا یاده کول ډېر اسانه کار نه دی.
بل سب ډاکټر صاحب فضل اختر، ډېر مننه د څو اوریدونکو پیغامونو به سره واورو. مشتار ورځ دا ډول پیغامونه راځي، خلک دا ډول شکایتونه کوي، دا شکایتونه واوري بیا به بیرته خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دا زما پیغام نشر کی ورونو دا ایدمن د ولې د قانون ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. قانون ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نور تر کیږي، وڅ کډین د ام باندې نو به ورته رسیږي او نو به ورکوي. هغه سې سره نه پسوخه د حکومت ما شي هله ورزو ده، باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم دې آزادی رادیو کارکونکو ته ورسې زه فراوانه د بکوا د ولسوالۍ څخه خو خبر کوم. نو ما د بکوا په ولسوالۍ کې چې دې وبډې رښتا سي دي، نو خلک د ستونې سره مخامخ دي. نو زموږ هلو خواهش دا غلې چې دا بندونه راته وتړي او زموږ دا خبر دې تر مسؤلینو پورې ورسې. نو چې دا بندونه وتړسي نو دا د فرار ولایت او دا د فرار ولسوالیان چې دي، بالا بلوک ولسوالۍ ده، د بقا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي برته به اوبه راپورته سي، اوبه به زیات شي، دا بندونه وتړسي. وسلام په احترام.
زه اسمت الله د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. موږ ولسوالۍ سړک نه لري، د سلويش کال هیڅ سړک نه دی پښکې جوړ شوی او مدرسې نه لري، کوم مکتب نه لري، او یو مریض چې موږ تر ولایت پر رسو دی 10000 کلر د موټر خراب باندې راځي کښتونو تاریخ مر باندې بند کړ او موږ د وبو د څکاک سره مخامخ د کلی یو کلی سره موږ د ولسوالۍ ته ځو په موټر کې وبر اوړو حکومت موږ ته پاملرنه وکړي موږ سړک نه لرو مدرسې نه لرو مکتبونه نه لرو وب نه لرو بسرپ مزيات اشتر ولایت پر رسو 2500 کلر موږ د یو نفر کرای دی کوم مریض بیا 10000 کلر موټر وان کرای را سوالي حکومت موږ ته پاملرنه وکړي موږ ولسوالۍ ته دراسي اي حتی راوستي موږ ډیر غوښتو ستاسو سره مخامخ یو سلام
سلام علیکم رحمت الله وبرکاتو د ازادي رادو او کارکونکو د غوته سلامونه وړاندې کوم زوره زده پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم لازم شپ ولسوالۍ کې ډیر غټه وچکلی راغلی ده وچکلی دغه د چپ 200 متر برمیت بنیم 100 متر برمی وو وبنکې موږ د وبو سره ډیر په عذاب یو چې موږ سره د وبلو چارواکو ته دا ژغ ورسیږي چې موږ ته دغه یو بند راته وتلی چې بندونه غټ بندونه یو په وسه نه دا یو کوچنی کوچنی د مون راته جوړ کی بلکې خدای دې دا وبو ساته یو څور سره وبلړس زه باران چاګزی د اشکین د کلی څخه خبرې کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نور وخت مننه نسم پر خدای مسپارم
السلام علیکم زه د پرا د بلا بولک د سیازنګل څخه خبرې در استون د پیغام سبتوم زاج جانغان میژما دغه د پرا د بخش آباد بند شدی د څو ورځې تر مخه توده باسونه پرادو کی بیا کیږي چې مثال دغه جوړیږي او موږ خوشاله کوو چې جوړ سي د پرا رود پیل حال وس اټس نو وبسته د زموږ ملکونه چې دی وس دا غس به تور پات دی او دا درخت چې مو دی باغونه چې مو دی پتیلو او بو تیل ام یو لیتر په یو سلو دیر شو سلو شل افغانۍ د چاتر وسه تیر ده نو موږ وایو چې دا بند راته پوخ کې ان شاء الله چې وساب وسو السلام علیکم
شه د دغه اوریدونکو پیغامونه په ازادي رادیو کې سب شوی ول خو مخ تر دې چې د ډاکټر صاحب فضل اختر نظر په وورو یو اوریدونکو تیار لرو دوی ته به مرشو چې دوی څه وایي مهرباني کوئ صاحب
مل سروان صاحب محترم سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو ملما تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات دا اوس چې د خلکو د پیغامونو راوصول موږ هم اوریدل د جوزجان ولایت د سې ولایت تقریبا ایو ریګزارم زکه دا او داسې په دست زمينه کې پروت دی نو مخکې دا د جوزجان په ولایت کې چې موږ په یاد راځي په سنو پینزوسکی یا تر شپې ته په ریبات راویا پوری ډیر شواوري کېدل شبارانونه کېدل د خوشحالي داسې نه ویل کوس اوس تا د جوزجان په ولایت کې د یو طرف واور نهسته د بل طرف باران نهسته د بل طرفه دا وچکالی په در په یاد یعنی یو خو هغه وچکالی چې یو کال راشي بیا دوه کال سم یا د درې سلور پنځه کال کې په جوزجان کې وچکالی ده نو مخ کې د ازمور د اوبو سطح سروان صاحب پر 40 متر باندې مور سانان کښل ډیر شو وبې را کولې بیا په 10 متر سو بیا دا کچه د اوبو او شپېتو متر د ورسېدل اوس موږ بیرو کپر دغه رقم باندې خلک اوس ارسړې خپل په هر سړی سروان سره خپل په کور کې یوه یوه کوبه وي یو یو څا وي مخکې به شفقتو د یوه همسایه کور ته چې به څا وو ډېرو خلکو به اوبه ځینې وړي اوس هغه شفقت د بینه تللی دی هر سړی خپل په کور کې کوبه وي نو په دغه اساس باندې د جوزجان د ولایت موږ یو خو وچکالي ده بل دا زموږ د اوبو سطح ډېره کښته تللې ده نو موږ ډېریږو سروان صاحب اصلا که موږ وایو چې اګاهي نهسته په تیرو شلو کلو کې موږ افغانانو ته ډېرې اګاهي راکول شوې که تاسې وایئ چې اګاهي نهسته اګاهي هم شته دغه اوبه موږ بې ځایه مصرفوو موږ افغانان داسې بې کفایته یو چې نن چې مو یو شی پیدا کړي آینده نه سنجوو نو پر دغه باندې پر دا وچکالۍ پر کوچیانو هم اثر کړی دی د دوی پر مالو هم اثر کړی دی پر موږ باندې چې موږ په ښار په مرکز کې اوسېږو پر موږ باندې هم اثر کړی دی
بله ډیره مننه قاری صاحب پښتون چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو وس په ورشو ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد ده استاد تاسو دې اوریدونکو نظرونه واوریدل تاسو مخکې اشاره وکړه چې دغه هیوادونو سره مرسته کیږي چې اقلیمی بدلون اغیز پی کړی دی. پاکستان مثال مو ورکو، اما تاسو ول چې افغانستان له دې شرایطو استفاده و نه کړه. که فرضاً داسې پیسې هم راشي، کله چې بارانونه نووري، کله چې پرلپسې وچکالی، حکومتونه څه کولای شي؟ د مشتې واوریدونکو نظر خدا و چې بندونه دی وتړل سي، آیا دا یې حل لاره ده؟
بله، هغه ملکونه چې که چیرته دغسې حالت کې چې هغه ملکونه چې هغه متاثرینو کې دي، لکه افغانستان، لکه پاکستان، لکه داسې نور، هغوی ته که دا پیسې ورکول کېږي، پاکستان ته که پیسې ورکړل شي، هغه هم د هغوی د سیلابونه لرل مخې ته چې ډېر انساني او اقتصادي ضایع لرله، نو هغې په مد کې هغوی ته پیسې ورکړل شي چې هغه منفي تاثیرات چې نسبي ډول دوی کولی شي په هغه پیسو سره راوګرځوي چې هغه خلک متاثره شوي دي. که دا چې دغه ملکونو سره چونکې باران نه کم کېږي مثلا، آیا د دې بدیل کېدلی شي؟ طبیعت بدیل هېڅ وخت کې نه شي کېدلی طبعا. هو، کومه خبره دا ده چې هغه تاثیرات، منفي تاثیرات چې دي، هغه کمېدلی شي دغه پیسو سره. هغه هم داسې مفت نه ورکول کېږي. پاکستان حالت بدلوي، هلته سیلابونه او د هغې تبایانه وي. دغه د اقلیم په بدل کې چې کوم، د اقلیم د تغییر په بدل کې چې کوم پیسې متاثرین ملکونو ته ورکول کېږي، هغوی باید په تخنیکي ډول داسې پروپوزلونو په شکل کې نړیوالو ادارو ته، ملل متحد ته وړاندې کړي، تر څو هغه ساینسي علمي استدلال ولرلی شي. نو په هغه صورت کې بیا هغه پروپوزلونه تمویلیږي او هغوی دغه پروژو نه کار اخیستلی شي. دلته زما نظر دا ده چې په چونکې افغانستان کې اوس په اوسني دوره کې مخصوصا اکثر هغه تخنیکي ادارات چې دي هغه دغه فعلي واکمنو پورې اړه لري، چونکې نو دلته درک دغه هغه مشکل هم ډېر زیات مهم دی. څنګه امکان لري چې هغه څوک چې هیڅ وخت په سیلاب په هغه نه پوهېږي، په الف با باندې خبر نه وي، هغه څنګه کولی شي په یو نړیوال فورم کې چې هلته دوی هغه نه لري، رسمیت هم نه لري، هغه د داسې پروپوزلونو لپاره هغه وکړي، عریضه وکړي چې دوی ته تبدیل شي؟ یو خبره دغه ده. بله خبره دا ده چې دغه بندونه جوړول و د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغې تغذیه کې کومک کولی، سمه ده تبخیر زیات هم دی، خو د افغانستان لپاره که چېرته یو قطره اوبه هم نو د ځای کېدو مخنیوی کېدلی شي، هغه د افغانستان په ګټه ده. که هغه د بند، د غټ بندونو په شکل کې دی، که هغه د کانالونو یا د قشتېپې په شکل کې دی، یا د بخش آباد هغه په شکل کې، یا د سلما او یا د کمال خان په شکل کې، هر یو قطره، هر یو څاڅکی اوبه د افغانستان عادي خلکو ته ګټه رسولی شي. موږ په افغانستان کې په تاریخي طور کې وګورو، هغه کوچیان چې هغوی په دښتو کې اوسیږي، هغوی اکثره چونکې هغې ازدګي څاګانې نه لري، نو د خپلو سکلو د اوبو لپاره هغوی یو ځای دوغل کني او هلته پلاستیکي پکې خوده یو واورې جمع کوي تر څو هغه ویلې شي او ځان لپاره د حیواناتو لپاره استفاده وکړي. نو په انګلیسي کې هغې لپاره موږ د واټر هارویسټنګ یو هغه اصطلاح کاروو، کېدلی شي هر فرد، هر کس په خپل کور کې هغه ورښتونه چې کېږي هغې ضایاتو مخه ونیسي، هغه په پرېږدي چې ځمکه جلب کړي. یو مشکل چې په تېرو مشکل وایم یا ښه یا بد، خو تېرو کلونو کې دغه تعمیراتي کارونه دومره زیات شوي دي چې کنکریټي سطحه د افغانستان په ټولو ښارونو کنکریټي سطحه ډېره زیاته شوې ده. هغې که یو طرف ته سمه ده، دغه منطقې پرمختګ کې شاید کومک کړی، بل نقصان یې دا کړی دی چې د اوبو د لاندې ځمکې لاندې اوبو تغذیه مخه نیولې ده. دغه کوڅو په خېدو په شکل کې چې هغه تعمیراتي شیانو سرکونو په شکل کې، یا داسې نور. نو بل دغه هغه څپې چې تیزي څپې د باران او تیزي څپې د سیلابونو په شکل کې چې بیا په نتیجه کې راځي، هغه چونکې اوبو ځمکې په سطح باندې کمې پاتې کېږي، بندونه ورته نشته لري چې اوبه ایساري شي او وخت په وخت سره ځمکې لاندې اوبه رګونو د لارې تغذیه کړي. نو تیز باران او تیز سیلاب او بیا اوبه سایه ملکونو ته دي، چونکې دغه تاثیرات یوازې په موږ نه دي، په ګاونډي ملکونو کې هم دي. نو خو ګاونډي ملکونو کې چونکې هغوی نسبي نظامونه جوړ دي، هغوی ځان ته داسې کار کوي چې خپل مشکل حلول لپاره، کله چې هغوی ته معلومات ده چې دا اوبه د افغانستان نه راځي، په سراب کې موقعیت لري، هغوی مثلا د ایران په شکل کې ایرانیانو لاندې څاګانې ویستلې دي، هغه اوبه پمکې زاهدان او بل او بل خارون ته دي دغه اوبه لیږي. یا مثلا په هغه کې لاندې پاکستان برخه کې هلته هغوی د صنعت لپاره ډېر زیاته استفاده کوي، زراعت لپاره، او هغه زراعت بېرته افغانستان ته رالېږل کېږي، په افغانانو خرڅول کېږي. همدغه شان په مرکزي آسیا کې هغې په دنیا فکر کوم ازبکستان د دنیا په جګو شپږو ملکونو کې دی چې د پنبې پیداوار کوي، خو اوبه افغانستان کې هغومره استفاده نه کېږي، نو هغوی څاګانو نه هم راوباسي، سولرې هم ورته لګولي. هغوی دپاره افغانستان
ډاکټر صاحب که دې ته راشو چې داسې معلومیږي چې شاید هم د حکومتونو خصوصا افغانستان په اوسني شرایطو کې په وس پوره نه وي، هغه حکومت چې څوک یې په رسمیت نه پیژني او څوک ورسره هغسې مرسته نه کوي لکه پخوا چې کېدله، نو او دوی هم پخپله بودیجه نه لري، دومره پیسې نه لري. خلکو ته څه پکار ده؟ مثلا داسې به قیاس کو چې یو کلی دی د زابل په شاجوی کې، د دغه کلي اوسیدونکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ د بارانونو موسم دی، په دې وخت کې دوی څه وکړي؟ ځینې وایي چې بهتره ده چې کندې جوړې کړي چې دا اوبه چې د باران راځي دا ضایع نه شي، د عقل عملته جذب شي، د مځکې لاندې اوبه خو به سطح خو به لوړه شي، ورسره کومک خو به وشي. دا حل لارې دي او کنې دي؟
بل په ځای سطح باندې یا د کلو په سطح باندې هغه شی چې کومک کولی شي، همدغه خبره تاسو وکړه چې هلته دوی کندې وکړي، همدغه د بند یو شکل دی، ورکوټه بند دی، دغه هغه کومک چې مځکې لاندې اوبه تغذیه کړي دغه کومک کولی شي. بل خبرې ته زه غواړم، هغه دیقانان چې هغه خصوصا د افغانستان په پرتله کو د افغانستان په جنوبي ولایاتو کې د ځمکې لاندې اوبونه ډېره زیاته استفاده کېږي، سولري پمپونه دي لګولي یا برق ته لارې یا د ډیزلو ته لارې، خو د ځمکې لاندې اوبو استفاده په افغانستان په ټولو 15 دریایي حوزو کې څنګه پرتله کو، هغه په هلمند دریایي حوزه کې چې اکثره جنوبي ولایات پکې موقعیت لري الته زیات دی. دلته که موږ تاسو وګورو زیاتره د هغه فصلونو کښت کیږي چې هغه ډېرې زیاتې اوبه استفاده کوي. مثال د هندوانې ورکوم، هندوانه په افغانستان کې اوسط 300 ملي متره باران موږ لرو، 300 یا 320 ملي متره باران موږ لرو په اوسط ډول. په مشرقي ولایاتو کې مثلا شاید یو نیم سل یو 150 ملي متره باران هم نه کیږي جلال آباد کې په کلنۍ توګه، خو د هندوانې پیداوار تقریبا 1500 الى 1500 ملی متر او بمصرفي. هغه اندوانه چې بیرته په افغانستان کې خرید هم دوغنان لري او نه نړیوال مارکیټ ته موږ لګل شو، نو که یو طرف ته هغه فصل ولې د هغه فصل کښت وشي چې هغه د اوبو بربادي باعث کیږي، بل په اقتصادي توګه دوی ته کومک نه کوي، نو دوی باید په هغه فصلونو تمرکز وکړي چې هغه کمی اوبه مصرفوي، پیداوار زیات کړي او دوی ته ګټه ډېره راوړي، نو هم دوی ته اقتصادي کومک راوړي. دوی په عمومي توګه د خپل خلکو سره د خپل ملت سره د اوبو په ساتنو کې کومک کوي، د اوبو ذخیرو په ساتنو کې کومک کوي، اوبو د ضایعاتو مخنیوی نیسي. بل د دې خبره چې په کلو کې دوی کولی شي هماغه د جرګو د لارې ناستې فاصلي دغه بحث نن په رادیو کې دا باید خپلو کې هم سره وکړي. شاید ټول خلک رادیو ته رسایي ونه لري، دوی باید د مسجد څخه ته باندې دا ووایي چې د اوبو اسلامي نگانه ورته وګوري، د اوبو ضایع ګناه ده. بل طرف ته یو څوک د رزق نه یادوبونه محرومول دا ټول نه غټه ګناه ده. نو که په دغه حساب سره مذهبي نگانم دې ته وګوري او په خپلو کې په دې باندې باسو کې نو باید وسپموي د اوبو ضایعاتو مخه ونیسي، چې که چېرته اوبه نه پکار مثلا نل خوله بند کړي، نل پرې نه کړي چې اوبه ضایع کړي، او دغه شان د فصل په شکل کې او هغه دندونه چې دوی کولی شي جوړ کړي همدغه جوړ کړي، باید ځمکه لري هلته د اوبه جمع کړي، کولی شي بیا د بیارې لپاره استفاده وکړي، هم زمان مستقیم منځي د ځمکه لاندې اوبه هم تغذیه کوي او دغه
د غنکی رو بایس کړی. دا دی او بودی زیاتو باندې زه فکر کوم چې لا ډیر زیات تاکید پکار دی مخکې په نه ضایع کولو. مخکې قاری صاحب پښتون هم دې مسلې ته اشاره وکړه، په څو پروګرامونو کې مخکې هم دا خبره کړې ده چې ځینې خلک که او دسم کویم هغه واټر پمپ چالانه کی ځکه چې په شمسی انرژي باندې کار کوي، مصرف نه لري ظاهرا د لپاره، نو کېدای شي دی او دس لپاره 2 لیټر اوبه په کاری، خو دی ممکن یو بیرل اوبه ضایع کی، یا د همداسې د نورو غیر ضروري شیانو لپاره ممکن ډېرې زیاتې اوبه ضایع کړي. لیکن ډېر خلک دې ته توجه نه کوي چې کال ته به کېدای شي سش کال کې مې برمه 200 متره ژور څا کیندلی دی، کال ته به 250 ته ضرورت لري، بل کال ته به 300 مترو ته ضرورت لري. لکه یو اورېدونکي چې له فرا څخه ټلیفون کړی و، ویلي و چې په 250 متره برمه کې هم اوبه لڅانه شي راایستلی. دې مسلې ته ډېر افغانان پام نه کوي، فکر نه کوي چې په دې مسله باندې، خصوصا تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جماعتونو کې په حجرو کې په دې باندې خبرې وکړي او دا مسله جدي وګڼي، تاسو فکرونه کوي چې دا ژوند صرف دا نن دی، سبا هم شته؟
بله، د اوبو ضایعات بالکل دا په عمومي توګه که موږ وګورو اکثره د افغانستان لوی لارې چې تاسو وګورئ دا تقریبا د هر ولایت داستان دی. هلته یو څوک د عمومي سړک په غاړه باندې چاغې باندې دولتي چارواکي دي، هغه باندې بشاید پولیس هم دي، هغه باندې بشاید ملک صاحب او ملا صاحب هم دي. الته چا پم لګولې، واټر پم کې لګولې دي، او د سلو افغانانو په بدل کې یو موټر وینځي مثلا. هغه موټر چې وینځي خوده په ځای ستاسو هغه موږ اکثر لیدلې دي. که تاسو کابل نه نګرا ته سفر کوئ، یا مثلا د افغانستان شمال کوم ولایت ته سفر کوئ، جنوب ته سفر کوئ، په هر 2 کیلومتره کې همدغه یو داسکا دونه ثبت کړی چې په سولار پمپ باندې دي، او د سلو افغانانو لپاره شاید هغه د ورځې مثلا لس موټر وینځي. خو د لس موټرو په یو موټر په وینځلو کې 2000 لیټر اوبه مصرفوي مثلا، تر څو چې دوی ته موټر راشي هغه پمپ همداسې جریان لري، تر څلیری ساعت همداسې دا پمپ روان دي، د اوبه بربادېږي. یو طرف ته اوبه په عمومي سړک قیردار سړک سرک باندې بهږي چې داغه هغه د منځوري سرک خپل د منځوري، بل طرف ته همدغه خلک راځي خپل موټر ورته ودرې، او د 500 افغانو په بدل کې 2000 لیټر اوبه مصرفي، او دغه لته سم د دغه کس لپاره باید په بدیل وظیفه یا بدیل کار باندې فکر وشي. دا د حکومتونو وظیفه ده، خو بل طرف ته دغه خلکو لم پکار دي چې دغه سي حالاتو کې د 10 کسانو حوصله شکنی او کې هغه د 500 افغانو بدل کې دغه ظلم ونه کې چې مثلا 2000 لیټر اوبه مصرف شي، کولای شي د خپل کور کې په اسانه سره یا په کم اوبه باندې وځي. نو یا مثلا د دولتونو یا د اداراتو د وظیفه ده چې دغه سي هغه مخه ونیسي دغه ضایعاتو. اکثره د موټر وینځلو مرکزونه چې موټر شویانو په نوم چې یادېږي، ټول خارو کې همدغه عدد دی چې اوبه مستقل روان دي، سهار نه تر ماښامه پورې، د ماښام نه تر سهاره پورې دغه اوبه ضایع کیږي، او څوک متوجه نه دی ته. او د دې هم دا نن فکر کوي سبا د خپل نسل لپاره، د خپل اولادونو لپاره باید په زړه سوی ولري، چې تر څو لکه څنګه چې هر کال په یو ودی صاحب خبره وکړه چې د 400 متره نه خبره ورسېدل شپې ته متره ته، سوال دا چې آیا کدغه عدد چریان ولري، آیا لاسو کالو کې به بیا هم دا سهار کال رواني چې لس متره نور ساج ورکه کنه، اخیر حال څه شه؟ یا ځکه خپل اولاد ته څه پرېږدم، خپل لمسیانو څه پرېږدم؟ نو د خپل سبا باید فکر وکړي، او د اوبو د ضایعاتو مخنیوي وکړي، که په مساجدو کې دي، که په مکتبونو کې دي، پوهنتونونو کې دي، په مدرسو کې دي. نو او په لویو لارو کې مخصوصا موټرشیان ته ما اشاره وکړه، دغه ډېر جدي مشکل دی چې ځمکې لاندې اوبه مصرفوي او د منځه.
حال دا دی چې په ځینو هیوادونو کې، په ځینو پرمختللو کې سره لري چې بارانونه هم پکې ډېر دي، حتی د تشنابونو اوبه بیرته تصفیه کوي او په یو شکل ورڅخه استفاده کوي. یو اوریدون کایلرو او بغوری چې دوی څوی ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
روانه نه کې هلیه
رمات سلامات اوسې وسال صاحب مهرباني کوي. لکم ولایت څخه
لوګر ولایت
ش صاحب وو ستاسو په ولایت کې دی او بو وضعیت څنګه دی؟
ولا دو بو ځکه په ست حالات کې دی، لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده، دو بو ځکه ترس فورس خطکیدون کړه، یعنی د اوبو وضعیت خرابیدون کړه. مخکې بچو اوبو په 1500 شلو دی انټروال کې به مترو کې، اوس چې موږ کوم لیدلې دی اوینو چې 100 مترو ته هم لوړ شوی، چې دا د اوبو وضعیت یو بحران حالت رامنځته شوی.
وصال صاحب، ستاسو په سیمه کې خلک له اوبو څنګه استفاده کوي؟ مخکې مو د اسراف خبره وکړه، ډاکټر صاحب هم ویل چې په افغانستان کې ډیر خلک اوبه ضایع کوي، به هدا او به دریغه استفاده ترې کوي. ستاسو په سیمه کې څنګه خلک له اوبو سره گزاره کوي، او څه لزایات یې مخنیوي کوي کې نه کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو وویل، زموږ سیمه کې هم لکه د نورو سیمو په شان د اوبو څخه غیر سالمه ګټه اخیستل کېږي یا اسراف دی کېږي. که وګورو په افغانستان په عموم کې د پرمختللې کرنه نشته چې په هغو کې هم یو شمېر د اوبو ضایعات رامنځته کېږي، هغه څه ډول چې په کار ده هماغه رقم کرنه کې هم نه استعمالېږي، او نورو زیاتره ځایونو کې د اوبو څخه غیر سالمه استفاده کېږي چې دا د اوبو یو نه ختمېدونکي حرات سره مخ کوي.
بل تاسو خپل مشور څه کیندلې دی او کنه؟
او بالکل، سمو د ماسکم له دوه کویانو کیندلو چې د اتیا او اویا مترو په مساحت وو، چې اوس یو بو نور هم جوړې شوی دی او لګان ستونز سره مخامخ دی.
بل او به په څه را باسې دی، سولر یا مریزه انرژي باندې او کسانګ؟
بالکل، او بو د سولر انرژي المریزه انرژي په سره باسو، او که وګورو د سولر انرژي په برخه کې اوس کوم پرمختیا روان دي یا کوم پرمختګونه روان دي دغه په حکم د اوبو ضایعات رامنځته کېږي، ځکه زیاتره خلک د دې څخه استفاده کوي او بې اندازې اوبه راباسي، چې دا هم یو د ګڼ شمېر د لون څخه د اوبو د ضایعاتو برخه کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه وصال صاحب، سلامت دي است. اوس یو بل اوریدونکی لرو.
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته میلمته نبی اوله زابلی د زابل لارغنداب شیګان کلینه خبرې کوم.
سلامت اوسه زابلی صاحب، مهرباني.
ډېره مننه کوم سروان صاحب، شموزوم انتخاب کړی دا چې کوم تاسو وګورو د افغانستان یعنی هر سیمه کې کچرته یعنی هغه حکومت خپل مسولیت ادا کړي، د هر سیمې لپاره به کافي اوبه موږ تاسو پیدا کړو، ځکه چې افغانستان غرنۍ سیمه ده، مثلا یو مندره وتلې ده، هلته کې یو وړکی بند جوړ شي نو حتماً هغه سیمه ټوله خړوبولای شي، خو متاسفانه دوی خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی. زموږ د کلي، زموږ د محل ارغنداب ولسوالۍ هغه ځوانان، هغه سپین ږیري قومي مشران دا دوه کاله داسې سرګردان ګرځي، ځکه چې د رسمي بند چارې مو د پیلېدو په حال کې وي، بېرته لغوه شوې. نو که چېرته مهرباني وکوي حاکم دولت، مهرباني وکړي د خپل مسؤلیت ادا کړي، نو د ارغنداب ولسوالۍ لکه څنګه چې لنوم نه جوته ده، یو سرسبز ولسوالۍ ده، دا بادام دا شالته بدری غډیر زیات باغونه دي، هغه د هر میوې د هر حاصل ورکوونکي هغه به خړوب شي. نو دا چې د افغانستان
حکومتونو یادونه تاسو وکړه دي چې خپل مسؤلیت نه ادا کوي، خلک څومره ادا کوي؟ هغه خلک چې وسی رسیږي چې له سولار یا لمریز انرژي څخه استفاده وکړي، برمی ووهي، ژور څاګان جوړ کړي، هغوی اوبه څنګه استعمالوي؟ هغه مره چې پکار دي او که ضایع کوي ډېری
پدې پخښ کې مروان صاحب کوم تاسو وګورئ، یعنی زه خپل د دې شاهد یم. الته هم غریب تباده، ځکه غریب تباده کوم مثلا یو څوک چې تمنده هغه په خپل ځمکه کې د خپل ځمکه د خړوبول د لپاره لاس برمی هم وهي او په 500 شمسيانو هم او بره پورته کوي، خو هغه غریب چې د یوې برمی قدرت نه لري، د دوه شمسي قدرت نه لري، هغه بیا هم پاتې ده او لخپل حق نه محروم ده. نو په دې بخښ کې زه فکر کوم یو خو خلکو خپل هغه مسؤلیت نه ادا کړی، باید دې چې څومره په کار دي، مثلا د 15 جریبه لس جریبه د پاره یو برمسي کافي ده، خو دې متاسفانه غشتمن کسان چې دي هغه 15 برمې هم ورته وهلې دي. نو په دې بخښ کې هم ناغېړي سته، پراخسته، په دې بخښ کې له ټولو هیوادوالو دا غوښتنه ده، البته خپل مسؤلیت باید ادا کړي. دا تر یو حده زه فکر کوم د یو بل مظلوم بیچاره حق ده، ځکه چې مظلوم بیچاره د غټې د ژورې څا طاقت او قوت نه لري تر څو دی وکیندي او بره وکاږي، بلکې هغه شتمن کس به حد ډېرې اوبه مصرفوي.
ډېره مننه زابلی صاحب، دا روسي خبرې مو ډېره جالبې وې، ششي ته مو اشاره وکړه. ور بشو بیرته ډاکټر صاحب فضل اختر ته. ډاکټر صاحب، د زابلی صاحب شی موضوع ته اشاره وکړه، مثلا یو څوک وسی رسیږي هغه ژور څاګان کیندي، یو څوک بلې ګاونډۍ دیغه وب هم ورسره ختمي کی، فکر نه کوي چې په دې برخه کې قوانین لازم دي؟ حکومتونه باید قوانین وضع کړي او اجازه ورنه کړي چې یو څوک چون شتمن دی نو زړه څلور څاګان کیندي، پنځه کیندي او ورڅمره چې اوبه ساته ټیټیږي د نورم سي ژوروي او لڅنګه گاونډۍ تباشي.
بله، سم خبر ته اشاره وکړه. همداسې ده، په دغه داسې موضوعاتو باره کې قوانین ته ضرورت لري چې متاسفانه افغانستان به قانون نه دی اوسني حالت کې. تیر دولت کې، جمهوریت دولت کې قانون کې څنګه چې داسې شیان وو چې داسې هغه مخې نیول شو. البته باید ووایم چې سلسله مشکلات چې هغه مسلسل د دولت مصرفیت په جنگ کې او شاید دولت ونه شو کولای چې دا قانون پازه کې پلي کړي.
هغه حکومت قانون نشوي پلي کولای او دا بیا قانون دی. مشکل دی، افغانستان همیشه داسې دی.
بل څه اصلا بو چونکی اولیتونه فرق کوي، ذکر کوم همدغه هغه منطقو ته شاید دولت هم رسائین لرله، جنگونه و انجینران وجل کېدل، رئیسان وجل کېدل، مثلا هغه مشکلات به وو ته بند په وخت کې. او اوسنی حکومت کې قانون نشته او هغه اصلا که تاسو د تیرو شلو مثلا باسونه وګورئ، ایران خپل اساس کرا او افغانستان سره د اوبو برخه کې جګړه وکړي، مثلا افغانستان حمله وکړي، ازبکستان ناراض دی او دغه شانته خو په ملي سطح باندې تمرکز هیڅ وخت کې پیلی رهبریت دانه دی ویل چې مثلا وبو واقعا مشکل دی موږ لپاره یا د وبو ضایع یا د وبو کمښت مشکل دی موږ لپاره برعکس فوکس پدې شوی تمرکز پدې شوی چې مکتبونه باندې ځي بن پاتې کیږي جنکه مکتب ته نشي تللی جنکه کار ته نشي تللی اصلا د پیلی حاکمانو اول اوی لپاره دا درک د دې مشکل ضرورت دی دا مشکل درک کی چې دا واقعا مشکل دی دا خبره ده بل خبره چې هغه ملګری وکړه چې یو څوک چې پیسې دار دی نو هغه برمه کوي او یو څوک پیسې دار نه نو هغه برمه نشي کولی سوال دا ده چې هغه پیسې دار هم پیسې پیدا کوي مطلب دا ده چې دا به هم برمه کوي دلته مشکل دا ده چې بد قانون پلی شي قانون وجود نه لري هغه زورواکي چې دی چې هغه د غریب حق خوري هغه د سکنه د بو حق خوري او ځان له د سې زراعتي حاصلاتو لپاره کار کوي چې هغه لپاره صرف او صرف اقتصادي هغه ګټه لاسته راوړي نو دلته باید انصاف وشي دلته قانون دلاره باید د خلکو سره حساب وشي او دا وي مخونی ولا شي چې دغه سی وبو په توازن سره هغه شي مصرف شي ما وختي خبرو کیول چې یو طرف ته نړیواله ټولنې نه موږ پرشوي یو په دغه برخه کې د افغانستان د 15 او زی په صورت عموم څلور او زی د کمونډیانو سره شریک دي او کله هم نړیواله ټولنه په هغه اوزو کې انویسمنت نه کوي مصرف نه کوي چې ګاونډي ملک ته یا ګاونډي هیواد ته دغه نقصان ورسي دغه وجه د افغانستان په هیڅ بند کې نړیواله کومک نه کوي مثلا که سلمہ بند دی چې هم کومک کوي او نړیواله ټولنه ویل چې نه تاسو باید ایران سره باید خبرو ته کې نه دغه شان نړیوال بانک شاید هم د بازي خبرو ته حکومت کې چې هغه نه غوښتل چې دغه پروژه تبدیل کړي نړیوال بانک ځکه هغه ورته تاسو د پاکستان نوټیفیکیشن راوړي چې هغه اعتراض نه پرې بخښي چې تمرکز دولت د وخت یا وزاران د وخت مکلف دي چې دغه تکارم چې په تیر دولت کې وشو هغه د دولت د خپلې په دیجی نه شوه دی متاسفانه اوس چې ما ویل چې اولیتونه فرق کوي د وبو موضوع اصلا اولیت نه دی د اوسني واکدارانو لپاره نو څنګه کېدای شي دغه مشکل ته د حل لارې پیدا شي خلک هم د مشکل درک او د خپل منطقو کې د کوالیان دي کول سوالیان دي یا وزیران دي هغه سره شي هغه نه وغواړي چې سبا ته بدل تر هغه لې په دغه بشکې ته وزیر ته مکلف چې مثلا د وبو منصفانه تقسیم عملی کړ په افغانستان کې کوم اصول لري مثلا که تاسو موږ خوده پاکتا ولا کو د سینا ده خوده په تلا انسان لا عقل ور کړی ده پوهه ور کړی ده دغه درسګان باید فعال شي د خلکو ته کار وشي د خلک باید خپل حق وواړي حقونه ور کول کیږي نه حقونه اخیستل کیږي د خلک باید راشي هغه کډو عمر فاروق د خلافت قصې کیږي عمر فاروق په شپه کې دوی خلکو احوال واخلي چې څوک وګنو د کیږي د دغه شانته د وخت وقدران مکلف دي چې خلکو ته وبو ورسي د رزق په بس یو ته وکي او نه دا چې تاسو خدای پاک ته ولا کی او هغه دا چې خدای پوه شو کاري پوه شه نو خلک هم باید دغه د درک یې ماته ویل چې د وګن د سیمي د حاکمانو سره کینی په دې برخه کې خبرې وکړي چې د څه لري د څه مشکل د حل لپاره څه لري آیا قانون شته که نشته ولې نشته نو دا هغه عمومي بحث باید پیدا شي او په دې باندې خبرې وشي
ډیره سیاته مننه کور ودان یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
بل سلام علیکم مهربان
بله له هلمند ولایت څخه
بله و د هلمند ولایت سره تاسو سره تماس کړم ډیره مننه چې په خبرونه کې مزایره کوي
سلامت اوسئ د هلمند لکمی ولسوالۍ خبري کوي یا لکم مرکز
د مرکز لشکرګاه شهر څخه د تماس کړم
شدا وایس اول خپل لشکرګاه یادونه وکي چې الته د بوستون زشتاو کنهشته
د ازادي راځو کوونکو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د خوشاله چې په داسې موضوع کې بحث کوو او ډیره مننه چې راکړ د خرابوالی مخ ته روان دی ځکه کوم کسانو چې مخکې برمې او هغه سانونه وهلي دي د هغو د اوبو خوند ورځ په ورځ خرابېږي او ګرمي هم دلته ورځ په ورځ ډېریږي نو چون چې ګرمي زیاته کېږي د هغه زیاته کېږي اوبه هم زیاتې کمېږي او د اوبو کچه هم دلته ډېره زیاته مخ په روانه ده ګراته ډېر خطر روان دي نو چې په هلمند ولایت په لشکرګاه ښار کې د اوبو د کمی سره مخ دي چې کوم وخت چې معلومات لرو په ولسوالۍ کې هم دا شیان ډېر زیات وچکلي شته. او که داسې ووایم په یو د هغو ولسوالۍ څخه د آزاد ولسوالۍ که څه وایم، نو دا ولسوالۍ د هلمند ولایت د یو ولسوالۍ څخه ده چې ځینې خلک یې دي چې دومره وچکلي راغلی ده چې باغونه او
بله خپل موقعیت ما بدلوي، اواز مو خرابې شي، کله کله بيخي ناوري دل کی شي. دا
څنګه
دا شالت ده؟
نو د نوزاد ولسوالۍ په اړه د ټول چې د اوبو د کمښت او د وچکالۍ سره ډېره زیاته مخ ته چې په د اوبو د کمښت له امله څخه زیات باغونه او فصلونه ټول وچ شوي دي. تور پتیر اخر کې په دښنی اخر کې زبلاړم دا غږ چې ملګنه وکړله هڅه د توم په بستا مکمل کلی کې دوه درې خره پاته او بل ځای خو ورته نه انسان د ټول وبهم نه پیدا کیږي ځکه د برمی چې کومي ولسی دي دا غو د وبو کچم خط ډیر خطر تللی ده. نو هغه په پښتون په څنګه وبو انسانان د ټول د لپاره وبنه لري. نو اوبه خو د ژوند یو ماده ده، بله اوبه څخه ژوند هم ممکنه دی. ورځ تر بلې دغه اوبه کچه کښته روانه ځي. او یو نظر سره لرمه که چیرې په نوزاد ولسوالۍ کې د فراد بابا په نامه باندې یو فن دی که چیرې دغه ورغول شي او جوړ شي، نو کېدای شي د نوزاد کلي ولسوالۍ چې د اوبو وچکالۍ سره ډېر مخ شي هغه په خړوب شي او جوړ شي.
بله سب ډیره زیاته مننه. کور ودان چې ټلیفون مو وک یو شمیر اړیدونکو دی فیسبوک لاله هم نظرونه را سره شریک کړي دي. چین افغانانو ته په ګوډه کې زهر ورکوي. د په وینا د چین مریض هنداري کلی وی خو سهولت او ټکنالوژي څخه ګټه اخیستل دي، خو په افغانستان کې د بنیادی تباهی لپاره جوړ کار دی. افغانان تل هڅه کوي چې ځان ته زیان وړوي او د نن یوې پیسې لپاره د سبا سل پیسې له لاسه ورکړي. چینایي لمریزو هندارو کنن په موقتی ډول ډېری وچ او سپیرې دشتې پښتنو او تولیدي ساحو بدلې کړي دي، خو داسې یو حالت را روان دی چې نه یوازې همدغه دشتې بلکې څو چنده نورې ساحې به په دایمي ډول خدای مکړه په وچ او سپیرو ساحو بدلې شي چې نباتات او حیوانات څه چې انسانان به هم ژوند نشي پکې کولی. د چین د لمریزو هندارو په اړه کې ډېرې اوږدې خبرې کړې دي، خو بیا یې په پای کې فکر کوم څو سپارښتنې هم کړې دي. دی وایي چې دولت باید په بازار کې د لمریزو هندارو پیر او پلور په یوه معقوله طرحه کنټرول کړي. دوهم، دولت باید په ساحو کې د اوبو رایستلو د کنټرول لپاره یوه معقوله طرحه جوړه او عملي کړي تر څو د اوبو په رایستلو محدودیت وزشی. دا او په خیر کې خپل نوم لیکلی او ډیر ورڅخه بخښنه غواړم، محمد نعیم پوپلو. یو اوریدونکی د ټلیفون لاري لرو، بیا به ورشو استاد اختر ته. د واتس اپ لاري اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
مانن البته محمد نبی احمدی هم بغلان می تماس دیواله محترم، خدای کی جوړ روغ وسی.
سلامت اوسه احمدی صاحب، په بغلان کې څه حال دی دیو بو؟
سروان صاحب اعتبار وکړه دا مخکې تا دغه پیام ولوست واقعت وګوره سروان صاحب، یعنې موږ د افغانستان خو داسې فکر کوي چې پیړیو پیړیو د افغانستان نه تقریبا داسې فکر کوه سروان صاحب، سیدي پاچاهان تیر شوي چا خبره په افغانستان کې. نو بدبختي دغه چې کېده سروان صاحب شهر کور کې وګوره یوه ساده تقریبا سایکل دی تقریبا وګوره چې اوبه ډېره مصرفېږي افغانستان کې. نو موږ تاسې ته چې وګورو چې حکومت چې مملکت راځي باید ټول عمر ته فکر، یعنې څه دولتي عمر یې څه ملکي عمر یې، دې ته بدبختانه چا توجه ونه کړه. نو اوس هم سری وخت ده که دا پیډي حکومت باید کوشش وکړي چې دا اوبه یعنې ساګانې زیاتې دي، که یو منطقه کې دوه درې سوه کورې سروان صاحب هغه د یوه سا کفایت کوي چې نلدوانی کې تقریبا یو هغه ورته جوړ کړي، نو هغه ټول استفاده کوی شي. بدبختي دغه چې ما مخکې ویلی چې هر کور کې یوه سا ده، نو اوبه ډېره کته کته سوي دي، خو بیا هم خوشبختي دغه ده سروان صاحب چې موږ دا سالنګول خونه وقت سی خو برازی یعنی ډیران تر خوندو سپورې د منطقو پورې خلک مزګه خړوبوي په تقریبا پسونه. نو باید بیا هم کوشش باید وشي چې مزګه لاندې وبو باید ته توجه وشي، یعنی بیا ځای مصرف نشي، یعنی هغه اندازه وبو چې چاته فکر کیږي باید هغه خپلار فرد باید فکر ولري تقریبا وبو سر دشي ګونه وای موږ سدا وبو، یعنی تقریبا مزګه وبو دنیا ته راوړي نه مزګه کوم وخت من دومره وبو نشته، یعنی وبو کته زی. نو باید ته خلک فکر وکړي چې دا وبو به خلاص شي خدای نه خواسته، بیا موږ مشکلات سره مخامخ یاسو. نو افغانستان کې دا بدبختي ده، نو مخکې حکومتو دا خاص توجه ونه کړ، بیا هم دا زه وایم چې دا حکومت باید خاص توجه وکړي او بوته ولې ځوان په وبو باندې سروان صاحب چې وګورې یې ځوان کیږي، نو دا باید خاص توجه وشي. نو سروان صاحب تاسو نن ډیر مننه
چې سلامت اوسئ، کور ودان احمدی صاحب سلامتی است. ور بشو ډاکټر صاحب فضل اختر ته. ډاکټر صاحب، تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدي، لدی مالی میشه چې خلک هم دې خطر ته متوجه دي، او زموږ دې یو اوریدونکو محمد نعیم پوپل د مریضو هندارو یا شیشو په باره کې نظر درلود، او حکومت وړاندیزونه درلودل چې په بازار کې دغه د دغو هندارو پلور او پیر باید په یو شکل سره کنټرول کړي. دا ممکنه ده او فکر کوي چې دا یې حل لاره ده؟
زما فکر په افغانستان غوندې حالاتو کې شاید دا ناممکنه وي چې د پیر او پلور دغه کنټرول کړی شي. څه شی چې دی هغه عمومي آګاهي ده، او ځایي خلک چې دي هغوی دغه نوښتونو نه استفاده وکړي. لکه ما وختي ویل چې مثلا که په دشتو کې کوچیان کولی شي، ولې په اوارو سیمو کې خلک ونه کړي؟ هر ساز کې د ورخت چې دی هغه باید هغه کې د واورې په شکل کې، که د باران په شکل کې، هغه ذخیره کړي، هغه هغه مخه ونیسي، د زیات اوبو استفاده ونه کړي. طبیعي حالت چې دي سمه ده، هغه که موږ د تلاش نه شو ولې، خو هغه خطره هغه چې کوم دي منفي یا نقصانات چې کوم دغه طبیعي حالت دي، هغه مخه نیولی شي، تر څو هغه زیاتره زموږ شخصي اولیتونو پورې او د طبیعت په وړاندې زمونږ رویې پورې اړه لري چې هغه کېدای شي. مثلا وختي هغه یو ملګري اشاره وکړه چې که په کلي کې یو زوردار کسا کیندلی شي او نور د اوبو نه محرومیږي، هغه باید مجبوره شي دغسې حال هغه ونه کړي. سمه ده که هغې سنن پیسې یو سا کیندلی شي او سولر پینل لګولی شي، نو باید هغې مخه ونیولی شي. په عمومي توګه ذهنیت دغه رامنځته شي. بل په دغې برخه کې د افسوس دا دی چې مکتبونه بند دي د نیم نسل لپاره چې هغه درس ویلی شي، خو د مکتبو د لارې یا نورو درسي هغه چې دي که مدرسې دي مثلا یا جمعهتونه، د هغوی د لارې هم تبلیغ وشي، او هم د مذهب د نگانه چې موږ افغانان په عموم کې ډېر اعتقاد لرو، خلک ملا صاحبانو خبرو ته ډېر غوږ دي هر جمعې ورځ باندې، که هغوی په دغه تار یو مشکل په توګه وګوري او دغه د خپلو خبرو ایجنډا وګرځي، هم کومک کولی شي تر څو پورې چې عامه پوهاوی او د خلکو شخصي اولیتونه بدل نه شي. د اوبو په وړاندې فکر نه کوم که د بازار په خرڅلاو په هغې باندې اوسنۍ اداره کنټرول ولرلی شي، ځکه دلته نه اولیتونه نور هم شته، هغې شاید هغوی سره دوی اختوي. نو ضرور دا ګڼم چې د یو کریکولم د لارې، د نصاب د لارې، د مدرسو د لارې، او عامه پوهاوی د لارې خلک پرې هغه شي چې اوبه وسپمي او ذخیره کړي.
بله، تاسو چې امدا خبرې کولې، ما ته پام دی خار د دې خار وضعیت را ته مې کتل چې په ډېر ځایونو کې ما د بسونو تمځایونه لیدلی دي چې یو وړوکی بام لري او یو نل لري چې هغه بیا اوبه لاندې ځي، یا به کانالیزیشن ته ځي، یا به تر مځکې لاندې هغه واټر ټیبل سره کومک کوي. د بامونو د کورونو ټوله اوبه هیڅ په لارو باندې نه بهیږي، لکه زموږ چې ضایع کیږي هغه ټوله لاندې ځي. نو دلته چې دومره ډېر بارانونه وریږي، دوی دومره اوبو ته توجه کړی ده چې ضایع نه شي، او موږ خو باید چې ډېر توجه وکړو. زموږ یو اوریدونکي احسان الله شینواري لیکلی دی، وایي په کوم ځای کې چې د څلو اوبه نه وي، نو خلک مجبور دي چې څاګانې وباسي. زه به درته داسې کورنۍ وښیم چې د څاک اوبو لپاره یو ساعت مزل کوي، او د راوړلو لپاره له څارویو کار اخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې وضعیت، نو هغه خلک خو با چې لا ډېره توجه کوي او بوته هغه ارڅاڅکي چې ستاسو خبره وستاده چې له اسمانه راوریږي، باید توجه ورته وکړي او ضایع نه کړي. یو بل اوریدونکي ولی الله فکری لیکلي، په غرنیو سیمو کې باید چک بندونه جوړ شي. په دې اړه څه وایي ستاسو؟
بله، چک بندونه یا دا مسل کې اکثر وختونو کې هم بعضی خلکو د شخصي غله چوکۍ اخیستلو خاطر دا چک بندونو دا مفکوره ډېره بل شانتې کړې وه، تشریح کړې وه چې هغې ډېر نقصان موږ ته د ډېرو انسانانو د ضیا په شکل کې وشو، چې ګاونډي ملکونه د هغې نه دا د اوبو دغه بندونو درک کوو چې شاید هغوی باندې اوبه بندې شي، او ډېر ځوانان موږ د لاسه ورکړل. په هغه کې متاسفانه چک بند اصلا هماغه ذخیره د ورکوټې په کلي کې یو د بېقانې چې جوړی، یا یو کلي د خانان په شریکې سره جوړی چې هغه اوبه ذخیره کې دغه چک ډیم دی. دغه دولتونو باید څوک منتظر نشي. اکثره تاسو وختي خبره وکړه په پرمختللي هیوادونو کې هر سړی په خپله دغه نوښتي څوک دولت ته منتظر نه، دولت مکلف دی چې یو برخه کې کومک وکړي. سمه ده، خو خلک کولی شي چې هغه دغه ناوونه چې دي هغه هغه درې چې دي همغلته هغه وکني کنده وکني مثلا اوبه همالته جمع کړي همغه کندې نه کولی شي خپل زراعت اوبه کې بیرسه همغه ځمکه کې جذبېږي همغلته پیداوار حاصل ورته ورکړي ځمکې لاندې اوبو تغذیه باعث هم کېږي په افغانستان کې څونه ساختماني کارونه وشو په بلین هاو ډالر او یورو مصرف شلي خو سوال دا دی تر اوسه پورې آیا موږ د 1% تعمیراتو یا د ساختمانونه جوړ شوي دي هغې باره کې موږ دا بس شاید تر اوسه پورې نه ویلی چې دا د باران اوبه یا د واوره چې کوم لیږي په دې چت باندې هغه دوی ذخیره کړي او ځمکې لاندې تیر کړي څنګه چې په دې هېوادونو کې کېږي دلته ټولې اوبه دولت نه ورکوي ورته دولت مکلف دی ورکوي ورته خو هغه ذخایر اوتومات همغه کور کې یا په تعمیر کې سره بېرته ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي هغه په کوڅو کې نه بهیږي نو ضرور څه شه دا هغه دا د چې په کلو په سطح باندې د شورا په سطح باندې د علاقداري په سطح باندې دغه نه وختونه کار وشي سمه ده که یوځي کې یو څوک مجبور دی به وسه ده چې هغه مجبور دی یو کیلومتر دوه کیلومتر مزل وکړي سمه ده خدا دا هغه خلکو ګناه ده چې هغه په صراف کې په پاس د اوبو ریکنلی ولې د دوی په هغه ګناه وی وز خپل سی دی په عذاب شي نو دلته عمومي مفکوره کې باید تغییر راشي او تر څو پر چې دغه عمومي مفکوره ته تغییر ورنکړ شي سم نه انداسه به یو یو دغه خلک به په قصرونو کې لویږي راټیږي به مزي بکی بل طبقه به بیچاره ګان
ډیرو ډیرو سیمو کې خلک مجبور شوي لکه یو چې شرم وکړه چې خپل مینې پریش دی ځکه چې وبنشته لکه دی او د دې چې ویل چې یو سات مزل کې دی چې خاک دی وبول لپاره مجبور دی چې سبا لدې ځای نه کډو کې یو بل مثلا د چې همدغه چک دیمونه چې دی یو بل غټ هم دوی ته فکر کوم چې لري چې کسیلون راځي دی سیل له خطر نه بچوي او زمنن ک په دې خبري وکي استاد او د دې لپاره د خبرونه ورسته شي بي دي ک په دې اړه لاندې نظر څرګند کړي چې وای ک د دې زمکه لاندې او بو سطح هر څومره ټیټی شي الته یو خلا پیدا کیږي او سبا د خطر شته چې دغه د دې کورونم کینی او زمکه کینی
بله دغه چې بندونه چې په اکثر په دې غریزو سیمو کې چې کله وبر راځي نو هغه مستقیما موږ د ساختمانونو ورتنه لري چې د دېمون نه لري چې هغه د وبو معنی شي نو په یو په زراعتي اصطلاح کې وایم د ځمکه هغه زرخیزه برخه چې دا چې الته دوی سری کشندلی دی او هغه زرخیزه برخه چې هغه ارګانیک مواد لري اغه د منځزي وسر اغه د سین کې بيږي او غسين دي گاونډي ملک ته دي دغه زراعت کې کومک کوي اغه زموږ ټول سريږي چې کوم دغه زموږ کې اغه کړی دي اغه وي ته دي اغه سره کومک کوي منګه یو طرف ته خاور زرخي د لاس ورکو بل طرف ته وبد لاس ورکو نو کچې ته دغه بندونه وشي په هر سطح باندې کې په هر سایز او غ باندې وي دغه باید جوړ شي او هغه په چون کې د تغییر د خندوږي شدید بارانونو هغه به موږ آینده کې ډیر ولرو نو هغه د تیزو سیلابونو مخه نیول شي زموږ سره کومک کوي چې هغه د اوبو شدت کم کړي هم زمانو وب جمع کړي هلته ځمکې لاندې اوبو سره کومک وکړي بل تاسو ویل د زلزلو شکل کې سم دغه چې کولی شي هغه جیولوجستان په دې باره کې ښه نظر ورکړي دغه یو مشکل هم شته چې هغه درانه ساختمانونه تاسو به کتلي مختلف خارونه راپورونه شته دی چې غټ خارونه چې دي په مختلف دنیا کې هغوی په هر کال څو ملي متر دي که څو سانتي متر ځمکې لاندې روان دي ښکته نو دغه مشکل هم ورسره شته دی او په دې من کې دا چې څنګه چې په ساوت افریقا کې جنوبي افریقا کې خلک مجبور شو چې کډوال شي د اوبو د لوري سکول اوبه غوښتي نه پیدا کېدلې خو هلته یو عمومي بحث رامنځته شو یو دم خلکو په دې باندې فکر وکړو چې د اوبو باید ذخیره شي او ځمکې لاندې اوبه ضایع نشي مخصوصا نو سطحي اوبه ضایع نشي ځکه چې لاندې اوبه لا خبر نه کو نو دې ته اگر کډوالې مخه لګه کم شوه
بله
او په ساوت افریقا کې هغه خلک مهاجرت کم شو دته هم زمان دغه شانت د افغانستان په غټو خارونو کې هغه کابل دی کنګراب کندهار یا نو خارونه دي خدای مکه دغه مشکل نه دی یا سبا دې راتلونکي
کې ډېر مننه ډاکټر صاحب له ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل او پیغامونه راوستل
مستی سیر گریوان کړه سنې سن وحیا وکړه په مستی سیر گریوان کړه تم یار تم آشنا شروبا بی ملنګ راشه تم یار تم آشنا شروبا بی ملنګ راشه روبا بی روبا بی روبا بی ملنګ راشه روبا بی روبا بی روبا بی ملنګ راشه خبر زین پوګه کیدو یو تقلل مر راوړه خبر زین پوګه کیدو یو تقلل مر راوړه بی پل وزو ته دستور د سپوږمۍ خبر راوړه نتر خو مزړونه تک دی بس وګه سندر راوړه نتر خو مزړونه تک دی بس وګه سندر راوړه
نرے نرے خوگیگی نرے نرے خوگیگی زلم نرے نرے خوگیگی زلم نرے 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 خوگیگی تمین ودی پیلے گی تمین ودی پیلے گی تمین ودی پیلے گی تمین ودی پیلے گی نرے 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 خوگی گی تمین